द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे رانو اوریدن که السلام علیکم دا دا وایس اف امریکا دیوا یو سات خبری خبرونه ده نن دا جمعه روز دا 2019 کال دا مارچ دا میاشتی لومره نیته ده پا پیخور که وقت شوه ده دا ما خامش پک پا کابل که دی پینزنیمه او دلتا پا واشنگتن دی سی که دا سحر اتو بجه شوه ده دا دا یو سات خبری خبرونه روانه که اون که وگم جالوان
اوزو شویب زاده
او لاول هم ستاسو پام را گرزو دا مهمو خبرونو سر تکتا
پاکستان وای د هند سره د سولې لپاره نن نیول شوی هندي پایلټ خوشی کوي خو د احتجاج په توګه په عرب اماراتو کې د اسلامي هیوادونو په غونډه کې ځکه برخه ناخلي چې وای ولې غونډې ته د هند خارجه وزیره بلل شوی
مینه فیصله کیا ہے کہ میں کاؤنسل آف فورن منسٹرز کے اجلاس میں نہیں جاؤں گا ہمارے لوور لیول کے وہاں آفیشل موجود ہوں گے ٹو ڈیفینڈ پاکستانز ریزولوشنز
او د سوسلیب نړیواله اداره وایي په پاکستان کې په بلوچستان او سند صوبو کې وچکالۍ له امله د کم خوراک یا خوارځواکۍ او ناروغو شره خطرناک حد ته رسېدلې او ویلي په دغو سیمو کې نږدې 15 میلیونه خلک ځپل شوي
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ 13 ورځ په الاسکا کې په یو پوځي مرکز کې اعلان کړی چې په شام کې د خودسره اسلامي ریاست یا داعش خلافت په مکمله توګه د منځه تللې
دا یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکه به زموږ په دې یو ساعت خبری خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوم چې ملګری اوسئ اول هم ساسو پام راګرځو د مهمو خبرونو تفصیل ته
د پاکستان لخوا د هندوستان وشتل شوی الوتکې نیول شوی پایلټ ابینندن هند ته د ورکولو لپاره واګه بارډر ته رسول شوی دی ابینندن په سخته سیکیورټۍ کې نن د راولپنډۍ ښار نه د واګه پولې ته رسول شوی او په څو شیبو کې به د هندوستان های کمیشن چارواکو ته حواله کړی شي د هندوستان او پاکستان ترمنځ د څو ورځو راسې د سخت تاوتریخوالي وروسته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان 13 ورځ د پارلیمان یوې ګډې غونډې ته د وینا په وخت د هندي پایلټ د خوشي کولو اعلان کړی و وزیر اعظم عمران خان ویلي و دغه فیصله د خیر ښېګڼې او د یو ښه سوچ دپاره کړې وه د هند وزیر اعظم نریندرا مودي د هغه د هندي پایلټ په سمدستي توګه د ازادېدو غوښتنه کړې او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان بیا ویلي و چې د ښه نیت ښودلو په هدف به دغه قیدي پایلټ د جمعې په ورځ هندوستان ته سپاري د پاکستان او هندوستان ترمنځ د 1300 ورځو د تاوتریخوالي وروستو تازه حال څه دی تفصیل یې زموږ همکار اشفاق مومن په یو سوشل شبکو کې وړاندې کوي
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي پاکستان د هند د ګډون له امله د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان او آی سي په غونډه کې ګډون نه دی کړی د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو دور وزنۍ غونډه نن د جمعې په ورځ د متحده عرب اماراتو په کوربتوب پیل کیږي د هند بهرنیو چارو وزیر سشما سوراج ته په دغه غونډه کې د خصوصي میلمه په توګه بلنه ورکړې شوې وه او سوراج په دغه غونډه کې د ګډون لپاره ابو زیبی ته رسیدلې ده د هند بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي سوراج به د او آی سی غونډې ته وینا هم کوي شاه محمود قریشی نن د جمعې په ورځ د پارلمان شریکې غونډې ته په وینا کې ویل متحده عرب اماراتو ته خط لیکلی دی چې د هند ته د او آی سی په غونډه کې ورکړې شوې بلنه واپس واخلي هغه وویل په ځواب کې ورته ویل شوي چې دا بلنه د پلوامه د پیښې نه مخکې ورکړې شوې وه شاه محمود قریشی ویل پاکستان اوس په دې غونډه کې ګډون نه کوي او په پاکستان کې د هوابازۍ د سار ادارې CAA د پیښور کوټه اسلام آباد او کراچۍ هوایی ډګرونو څخه د الوتکو الوتته یو وارې بیا اجازه ورکړې ده او اعلان یې کړی دی چې دغه څلور واړه هوایی اډې به د ماښام شپږو بجو د الوتنو لپاره خلاصې وي هند سره درې ورځې وړاندې د پیدا شوي تاوتریخوالي نه وروسته پاکستان خپلې ټولې هوایي لارې تړلې وې او په نړیوال کچه د الوتکو د پروازونو د سار ادارې فلایټ ریډار په ټویټر ویلي و د پاکستان د هوایي لارو تړلو له امله د ورځې پر سر باندې نږدې 400 الوتنې اغېزمنې کیږي
قدر من اردن کو د پاکستان او هندوستان ترمنځ د تازه تاوتریخوالي او د هندي پایلټ هندوستان ته د بیرته ورکولو په اړه تفصیلي حال زموږ همکار اشفاق مون وړاندې کوي
د هند او پاکستان ترمنز روان کړکیچ کې نیول شوی هندي پایلټ نن خوشی کیږي، خو پاکستان په سفارتي میدان کې په احتجاج دی او وایي چې په عرب اماراتو کې د اسلامي هیوادونو تنظیم یا او آی سی ته ځکه نزي چې دغه غونډې ته د هند خارجه چارو وزیره سشما سوراج بلل شوی ده. دا به وروسته پته لګي چې د پاکستان په غونډه کې برخه نه اخستل څومره ګټوره فیصله ده، خو په ظاهره د اسلامي هیوادونو غوږ ته د هند سره په روان کړکیچ د پاکستان غږ ونه رسېده. غونډې البته د هند خارجه چارو وزیر میرمن سوراج خبرې واورېدې. نوموړي د اسلامي هیوادونو غونډې ته وویل که انسانیت ژغورل غواړي نو ټول به د ترخګرۍ ملاتړو هیوادونو ته وایو چې د ترخګرۍ اډې ختمې کړي او هغوی ته پناه او پیسې ورکول ودروي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
د افغانستان صدر اشرف غنی ویلي حکومت یې د تیار ده چې طالبانو ته دفتر ورکړي، د بندیانو په اړه ورسره مذاکرات وکړي، خو حکومت سره د مشورې وروسته طالبان د تور لیست نه نشي وستلی. دا په داسې حال چې په قطر کې د امریکا سره د خبرو اترو وروسته طالبان د خپلو نورو مهمو غوښتنو تر څنګ یوه غوښتنه دا هم لري چې د هغوی د ځینو مهمو مشرانو نومونه باید د تور لیست نه وویستل شي.
د پاکستان لپاره د سور صلیب نړیوالې ادارې آی اف آر سی مشر ډاکټر تھامس ګرټنر ویلي دي چې په هیواد کې د وچکالۍ له امله د خوراک د کمی یا خوارزاکي او د ناروغۍ شمیره په لویه کچه زیاته شوې ده او دا سختې اندېښنې راپاروي. د ادارې تر مخه ښځې او ماشومانو ته خطر د نارینه په مقابل کې تر ټولو زیات دی، ځکه چې دوی په ښارونو کې کار روزګار موقع لري چېرته چې خوراک او د صفا اوبو انتظام نسبتا ښه وي. د ادارې تر مخه سند او بلوچستان صوبې د دغې وچکالۍ څخه تر ټولو اغېزمنې شوي دي او وایي نږدې 15 میلیونه خلک نه متاثر شوی دی. هغلی ګرټنر وایي چې آی اف آر سی نږدې 315,000 سویس فرانکس مالی مرسته په پاکستان کې د سور صلیب ادارې سره کړې ده چې تر ټولو زیات حساس ځایونو کې 15,000 ځپل شوي خلک ژغورلي.
د پاکستان بلوچستان ایالت کې وکیلانو او دولتي کارکونکو تیر ورځ په پېښور کې د پېښور های کورټ په یو جج شوي حمله وروسته نن کاربندیز اعلان کړی. وکیلانو په هیواد کې د وکیلانو او ججانو ته د حفاظت ورکولو غوښتنه کړې ده. په دې اړه نور حال د ډیبه ریډیو خبریال حمید سمسور راکوي.
د دغه کارمندیز غوښتنه د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې د بار کونسل له لوري سوې وه. حمله دغه کبله د صوبې د عالي محکمې په شمول د سیشن کورټ، د ضلعي عدالتونو او د کچاري په شمول په ټولو کې کاربندیز وسو. وکیلان و عدالتونو ته پیښ نسو. حمله دغه کبله عدالتي کاروایی په ټپه باندې ولاړه وه. دوی تیره ورځ په پېښور کې د عالي محکمې جج جسټس ایوب باندی برید په سختو ټکو کې وغندي. د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې پخواني مشر اجمل کاکړ وویل چې موږ د جسټس ایوب دغه برید د ده د وژنې تکال ګڼو.
د سټرایک یا د هړتال وجه دغه وه چې پرون سار زموږ د پېښور های کورټ یو جج صاحب پل د کور های کورټ له روانو پر د یو ناجایزه حمله وسوه. موږ د هغوی ډیر سخت مزمت کوو.
د وکیلانو اتحادیه وی چې د دغه ډول بریدونو له سبب زخه په وکیلانو کې ډیر سخت تشویش را پیدا شوی دی. د دوی په خبره چې مرکزی او صوبایي حکومتونه وکازانو او وکیلانو ته په تعفوز ورکولو کې پاتې راغلي دي
او دا شی موږ ډیر سخت پروټیسټو چې موږ د ججانو او د وکیلانو ژوند ګورنمنت اف پاکستان د پروټیکټ کی او موږ ته دی سم سکیورټی را کی کوم چې پر موږ حمله کیش د دې سم موږ بچاو سو.
د وکیلانو د کاربندیز له سبب زخه د صوبې له لورو پروتوسی مزخه لکزیو سره اړه لرونکي راغلي خلک له سخت مشکلاتو سره مخامخ وو. حمید سمسور و ایساپ امریکا دی وری جو تلویزیون کوټا.
په شام کې د خودسر اسلامي ریاست یا داعش خلافت لنګیدو په اړه متضاد خبرونه روان دي. تیر ورځ د امریکا صدر ډونالډ ترامپ یو واری بیا د شام په باغیس کې د پاتې لوګو جنگیالو د شکست او د داعش تر لنګیدو اعلان وکړو. صدر ډونالډ ترامپ په الاسکا کې په یو پوځي مرکز کې د وینا په مهال ویل چې موږ د داعش پر ضد 100% کامیابی ترلاسه کړې. صدر ترامپ ویلي چې تاسو باور دل چې مونږه لومړی 90%، بیا 92%، او 100% کنټرول ترلاسه کړ. خو د صدر ټرمپ د دغه وینا وروسته د وای پی جی ډلې یو ویان په ټویټر د صدر ټرمپ د ناپوهۍ په اړه خبره وکړه. د وای پی جی ویان زانه احمدی لیکلی چې د 1300 یوراسي د اس ډی اف چارواکي هڅه کوي چې دایښت د ولخیلان د سیمو کې غیر ولسی خلک د جګړې د اثر وساتي.
که څه هم چې دی اونۍ په ویتنام کې د امریکا د صدر ډونالد ترامپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون دویمه غونډه سره پریکړې پرته د اعلان شوې نیټې مخکې پای ته رسیدلې، خو صدر ډونالد ترامپ د شمالي کوریا د مشر لپاره سم منفي بیان نه دی ورکړی. د امریکا په مطبوعاتو کې د صدر ترامپ یو مرکه کې نوموړي د شمالي کوریا مشر په خو ټکو کې یاد کړي او وایي هغه هوښیار دی او یو ښه مشر دی. ډونالد ترامپ د شمالي کوریا د مشر سره ملاقات وروسته په یو خبري کانفرنس کې وایي د شمالي کوریا ډېرې غوښتنې د دې لامل شوې چې به کوم نتیجه خبري ختم شوې دي. صدر ترامپ ویلي شمالي کوریا ټینګار کوي چې د اټومي مرکز د تړل کېدو په بدل کې په یواد لګیدلې بندیزونه ټول ختم کړي شي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوردونکو، دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. تاسو دا خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنې غوري. د ډیوه ریډیو د ماخام خبرونه تاسو د پاکستان په وخت د ماخام شپګونه د شپې 2:00 پورې اوري. تاسو د سیمې اونړي تازه خبرونه واورئ. د وسمو په امره ګرځو تفصيلي ریپورتونه ته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د وعده سره سم امکان دی د هندستان قیدی پایلټ ابه نندن با په یو سو شیبو کې هندستان ته حواله کړی شي. د پاکستانی مطبوعاتو تر مخه دغه پایلټ نن د راولپنډۍ نه د لاهور واګه بارډر ته رسول شوی دی، چېرته چې به هغه هندي چارواکو ته سپارل کیږي. دغه دستورات یا دغه پایلټ ته هندوستان ته د ورکولو دستوره د پاکستان او هندوستان په ټی وی چینلونو باندې نیخ پنیغه هم خودل کیږي. موږ زو اسلام آباد ته د ډیو ریډیو خبریاله رابیه پیرنه نور تفصیل اخلو. رابیه، په خیر رالی. رابیه، په خیر رالی. زما خیال دی قدرمنو اردوونکو چې رابیه زمونږ غږ ناوري. د پاکستان لخوا د هندوستان وشتل شوی الوتکې نیول شوی پایلټ ابنندن هند ته د ورکولو لپاره دا محل واګه بارډر ته رسول شوی دی. ابنندن په سخت سیکیورټی کې نن د راولپنډۍ ښار نه د واګه پولې ته رسول شوی دی او امکان دی چې په یو څو شیبو کې هغه د هندوستان د های کمیشن چارواکو ته حواله کړی شي. د هندوستان او پاکستان ترمنځ د سور زوراسې د سخت تاوتریخوالي وروسته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیر ورځ د پارلیمان یوې ګډې غونډې ته د وینا په وخت اعلان کړی و چې دغه هندی پایلټ به خوشی کوي، هندوستان ته به بیرته حواله کوي. او وزیر اعظم عمران خان ویلي چې دغه فیصله یې د ښه نیت په توګه باندې کړې ده. دغه پایلټ قدرمنو اوریدونکو تاسو ته چې څنګه مونږ وی چې نن د راولپنډۍ ښار نه د لاهور واګه بارډر ته رسیدلی دی او د هندوستان د میډیا تر مخه کله چې هغه هندي چارواکو ته حواله کړی شي نو به یې د یوې نړیوالې ادارې ته ورکوي، هغې به طبي معاینه کوي. موږ زو اسلام آباد ته رابیه پیر بیا راغلی. رابیه، په خیر رالی.
ډیره مننه جی.
رابیه، څه تفصیل دی ستاسو سره او دا وخت چې په میډیا کې کم څه ښودل کیږي نو دغه پایلټ هندي پایلټ په پسو شیبو کې یا تر کم وخت پورې هندي چارواکو ته سپارل کیږي؟
د شېدی چې د سحر رایس کې دغه د غرمه 3 بجې ماخشین 3 بجې دا پروګرام و چې هندي پایلټ چې دی هغه به د واګا اټاری بارډر چې دی د پاکستان او هندستان ترمنځ لاهور ته نږدې هلته به د هندستان چارواکو ته حواله کیږي، خو تر اوسه پورې ټوله په انتظار دي. تر اوسه پورې دوی حواله کړی شوی نه دي، خو دا ویل کیږي چې د پنډي څخه تر لاهور پورې په سخت سیکورټی کې، په سخت حفاظت کې شدي هغه لیږل شوی دی، هلته تللی دی او اوس څه شیبه پس دا امکان څرګندی شي چې دوی به حواله کړی شي. پر دې موقع باندې په دې اړخ ته په واګا باندې هم سخت حفاظتي ګامونه پورته کړل شوي دي او دا هم ویل کیږي چې هغه اړخ ته، هندوستان اړخ ته هم سخت ګامونه پورته کړل شوي دي او مطبوعات مطبوعات هم ډیر لری ولاړ دي د دغه کم دغه بکیږي کوم د سوره چې بکیږي چې هند اوور کیږي به حواله کیږي به هغه ته قطرو سپوري دا هیڅ چا هم تر اوسه پر نه دی ویلي چې پر کم وخت باندې او خاص وخت او نیټه تر اوسه پر وخت چې دی هغه تر اوسه پر نه دی شوډلې او دغه څنګه کم کس هوا باز ابینا نن چې دی د هغه ټوله ډاکومنټ سم تیار کړی سی وی دی او د دوی سره د اسلام آباد څخه د هندستان د سفارتخانه چارواکي هم تللی دی هلته جی
دا څه معلومات شته چې د پاکستان لخوا به کوم چارواکي د دې سره زی او د هندستان لخوا به څوک التکی یا چاته به حواله کی
خبرونه خدا چی را روان دي چې د پاکستان له اړخه چې دی هغه د بهرنو چارو د وزارت چارواکي چې دی هلته به موجود وي چې حواله کیږي به او د هندستان له اړخه هم دلته چې کوم د سفارتخانه د هندستان سفارتخانه کوم چارواکي دی هغه به هلته موجود وي او د دې پس د هغه د دغه روسه چې وسپارل سي هندستان ته نو دا ویل کیږي چې د دې به یو باقاعده معاینه کیږي او د دې د فاربر اټ کراس ته حواله کیږي او هغه به طبي معاینه کوي او وروسته به د دوی څخه پښتني هم کیږي چې څنګه ساتل شوی وو او څنګه دوی رالو او سوي وو دا ټول معلومات او پلټنی به کیږي د دوی څخه او بیا د امکان هم سرګندېږي چې بیا مطبوعات ته هم وړاندې شي که هندستان حکومت دا غړاله چې مطبوعات ته به وړاندې کوي نو دا امکان سرګندېږي چې کېدای شي بیا مطبوعات ته هم وړاندې شي خدا به وخت شي او څه وخت لګې دی سي چې دوی ټوله کاروایی وسی د هغه پس په بیا څه قسمه ګامونه پورته کیږي په دې اړه باندې شي
ډیر مننه را بیا پیر
تاسو تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شي فیسبوک بي او اي دي وا ټوئیټر @ بي او اي دي وا انستګرام @ بي او اي دي وا او پر یوټیوب بي او اي دي وا نیوز
دا د وایس اف امریکا دیوا یو ساده خبری خبرونه ده قدر منو اوریدونکو اوس هم د هند او پاکستان ترمنځ چې کوم وروستي تاوتریخوالی دی د هغې په حق له مهم رپورټونه او مرکبه تاسو ته په راتلونکي برخه کې هم وړاندې کوو غوږوسی په راتلونکي برخه کې د دغې کشالې له امله چې کوم په اقتصاد باندې اغیز پرېوتی دی او یو شمېر نورو موضوعګانو باندې هم رپورټونه لرو اوس هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي پاکستان د هند ګډون له امله د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان OIC په غونډه کې ګډون نه کوي د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو دوروزنې غونډه نن یعنی د جمعې پر ورځ د متحده عرب اماراتو په قربتوب پیل کیږي په دې اړه نور تفصیل راکوي اورنګزیب خان
د هند خارجه وزیر ویلی دی کچر انسانیت بچکول واړو نو آ هیوادونو ته به ویل وی چې د ترخګرو املاتړ ختم کړي بلخوا د پاکستان خارجه وزیر اعلان کړی دی د اسلامي هیوادونو تنظیم یا OIC غونډه کې ځکه برخه ناخلی چې هلته د هند خارجه وزیر موجود ده د هند او پاکستان ترمنځ موجوده حالات تر مخه د پارلیمان شریک غونډې ته وینا په وخت د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی ویلی دی نه پوهیږي د هند خارجه وزیر ته ولې اسلامي هیوادونو تنظیم په دې غونډه کې د شمولیت بلنه ورکړې ده هند نه خو د دې تنظیم غړی دی او نه د سرونکو یا ابزرور درجه لري او د دوی لخوا سو واری دی خواست چې پلوامه پیښې او د هند پاکستاني پولو خلاف ورزي نه پس دی سوشما سوراج ته بلنه ور نه کړی شي او OIC داسې اونه کړل ځکه به دوی د غونډه کې برخه نه اخلي
مینه فیصله کیا ہے کہ میں کاؤنسل آف فورن منسٹرز کے اجلاس میں نہیں جاؤں گا ہمارے لوور لیول کے وہاں آفیشل موجود ہوں گے ٹو ڈیفینڈ پاکستانز ریزولوشنز اور انشور کہ اگر کوئی ہندوستان کو آبزرور اسٹیٹس دینے کی کوئی کوشش کرتا ہے تو پاکستان اس کو اپوز کرے
شاہ محمود قریشی وی چې فیصله مو کړی دا د OIC غونډې کې به برخه نه اخلم خو پاکستانی چارواکي به په دې غونډه کې موجود وي او کچر په دې غونډه کې هند ته د سرونکو درجه ورکولو هڅه وشوه نو پاکستان به مخالفت کوي بلخوا دا پاکستان پخوانی صدر او پیپلز گوند مشر آصف علی زرداری ویلی دی باید چی پاکستان با دا اسلامی هیوادونو تنظیم دی غونډه کې به شرکت کړي وو او اسلامی هیوادونو به دا خپل دریز نه خبر کړي وو.
پاکستان کی حکومت کو انگیج کرنا چاہیے. ڈس انگیجمنٹ از ناٹ اے سولوشن. ڈس انگیجمنٹ ول فردر ڈرائیو دیم ان اینڈ ڈرائیو اس آؤٹ. ہمیں اپنے دوستوں کو نہیں بلانا چاہیے.
آصف علی زرداری وی ٹک دا دے غنڈا کے شرکت نہ کول دا پارلیمان یا وہ فیصلہ دا خود دوی پا نظر شرکت پا دے ہم ضروری وو چے پاکستان سره دغه موقع وا نڑے بے دا خپل دریز نہ خبر کرے وا. بلخوا دا اسلامی حیوادونو دے غنڈے تا دا ہند خارجہ وزیر سوشما سوراج ویلی دی کچر انسانیت بچ کول غواړو نو آ حیوادونو دا با ویل وی چے دا ترخگل املاتر دے ختم کری. داسې تنظیمونو مالی مرستې د اودروي او دوی ته د پناه ځایونه هم ختم کړي. هندي خارجه وزیر خپل خبرو کې د پاکستان نوم نه دی اغستې او زیاته کړې ده یوازې پوز یا سفارتي توګه د ترهګرۍ خطر مقابله ممکن نه ده. د پاکستان پارلیمان نن یو پریکړه هم منظور کړې ده په کوم کې نږدې ورځو د هند لخوا د پاکستان پولو خلاف ورزي غندنه شوې ده او ویلي شوې دي د هندي خارجه وزیر په شرکت د احتجاج په توګه پاکستان د اسلامي هیوادونو تنظیم په دې غونډه کې برخه نه اخلي. دا غونډه د وخت ابوظبي کې روانه ده او دا ډومبه زل دي چې هند ته په دې کې د خطاب بلنه ورکړې شوې ده. د اسلامی هیوادونو دا تنظیم کال 1901 نوی کې جوړ شوی وو او د وخت د دې 55 غړي هیوادونه دي.
دا د وایس اف امریکا د وخت پرونه ده. خدمتونه اوریدونکو د واشنگتن ڈی سی استودیو نه تاسو زمونږه پرونو ته وګورئ. او په پاکستان کې د هوابازۍ د سار اداره CAA د پېښور، کوټې، اسلام آباد او کراچۍ هوایي ډګرونو څخه د الوتکو الوتنه یو وار بیا اجازه ورکړې ده او اعلان یې کړی دی چې د غسلور وړ هوایي اډې به د ماښام د شپږو بجو د الوتنو لپاره خلاصې وي. په دې غلا وروستي تفصیل چې دی هغه راکوي احسان محمد خان په خپل دې رپورټ کې.
د پاکستان د هوابازۍ د سار ادارې CAA په جزوی توګه د سلور هوایی ډګرونو څخه الوتکو الوتنه اجازه ورکړې. د دې وړاندې چې په درېم ورځ نن تر غرمې 1 بجې د پاکستان فضايي حدونه هر ډول الوتنه لپاره د هیواد بهر نه راتلونکي او د دې ځای نه تلونکي الوتکو لپاره تړلې شوې وو. د پاکستان د ملي هوایی شرکت یا PIA ویان مشهود تاجور ډیوارډیو ته ویلي دغه اجازه یوازې د سلور هوایی ډګرونو کراچۍ، اسلام آباد، پېښور او کوټې څخه الوتنه لپاره ورکړل شوې. خو د دې په وینا د لاهور، ملتان او فیصل آباد هوایی ډګرونه اوس هم تړلې دي.
موږ دا نوټم چې تاسو بلې دلی به چې هغه کې دا دوه بجې نه پخ چې دغه فلایټونو لپاره هغه پرمیشن ورکړې وو نو اوس چې موږ چې خپل فلایټونو پلان کړی دي هغه ماخام لګدې ایوننګ به شي هغه نه پخ چې دغه موږ خپل فلایټونو چې دغه هغه پر سٹارټ کوو دي چې ډومېسټک فلایټ دی او یو دوا به انټرنیشنل فلایټونو به دا ټول موږ کې موږ کراچۍ نه سٹارټ کوو او کراچۍ نه اسلام آباد او کراچۍ بیا دا ګلف اور سعودي عرب پورې ویلي چې هغه زموږ سی او صاحب دا ویلي دي چې خلک چې دلته دا ګلف اور سعودي عرب کې دي نو هغه مسئلہ جی اگر ڈیری لگ ویزا مسئلہ میں اور بیا دا پیسو دا مسئلہ تکیدی سی تو دا فرسٹ چیف پرایورٹی زمون بھائی گلف اور سعودی عرب دا بارا بھائی انٹرنیشنل سیکٹر ما دے
دا الوتکو دا پروازونو دا سار نړیوال ادارے فلائٹ ریڈار پر ٹویٹر ویلی دا پاکستان لخوا ہوائی لاری تڑلو لاملا پر یوی ورځ کې سلور سوا الوتکی اغیزمنی کیگی. په پاکستان کې د هوایی لارو تړلو له کبله په لکونو هغه خلک چې پاکستان نه بهر ته پاکستان کې دننه یا د نورو هیوادونو څخه پاکستان ته سفر کولې وغوښتل د ستونزو او فکرمندۍ سره مخ شوي. بل لوري د پاکستان د ولکې لاندې کشمیر په پوله یا د لاین اف کنټرول سره سیر مسیمو کې د هند او پاکستان ترمنځ د روان تاوتریخوالي له وجې ځایي اوسیدونکي په خپلو کورونو پرېښودو مجبور شوي. په دغه سیمو کې چکوټي، کلانا، میرابکوټ، لیپا، بمبر، تتپان او زنه نوري سیمه شامل دي. د چکوټي یو ځای اوسیدونکو زاهد په دې حق لا ډیو ریډیو ته ویلي
دغه سر بات یې ہے کہ فائرنگ لگاتار سے ہو رہی ہے. رات کو 9 بجے سے صبح 4 بجے تک فائرنگ ہے اور ابھی بھی کا دو کا فائر ہو رہا ہے. لوگ جو تھوڑا سا فائر تھمتا ہے تو ایک ایک دو دو کر کے چکوٹی سیکٹر سے وہ نکلتے ہیں تو ایک ایک دو دو کر کے وہ نکلتے ہیں.
د دی وای په سیمه کې تیر شپه ماخام نه تر سهاره د هندي ځواکونو لخوا ډزې او توپې ورېدلې دي او په دغه ځای کې په کورونو د ګولو پریوتلو له امله دوه تنان مړه او درې جوبل شوي هم دي. د زیاته کړه په سیمه کې یاره او ترها زیاته شوي او زیاتره خلکو په یوه فوټ واوره کې پیدا اوږد مزل وروستو ځانونه نورو ځایونو ته رسولي، خو اوس هم ډېر شمېره اوسېدونکي پولې ته څیرمه په خپلو ځایونو کې ایسار شوي. په دغه سیمو کې د خوراکي شیانو او دوایانو کمیز هم په زیاتېدو دی. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوه، مانسهرا.
خدمتونکو د هندوستان او پاکستان ترمنځ په تازه تاوتریخوالي کې د نړۍ د هند او د غشند امریکا لوی غوښتنه چې د پاکستان نه وخت په وخت شوی د وغه ده چې پاکستان دې په خپل خاوره باندې ترهګرو ډلو ته پناه ورکول یا دغه ترهګرې ډلې دې وتړي. په دغو کې لوی او خطرناکه ډله چې په هند کې په سو سو وارې د بریدونو تور لګېدلې د جیش محمد ډله ده او د دغې ډلې مشر مولانا مسعود اظهر سو سو وارې وړاندې په ملګرو ملتونو کې د ترهګر ګرځولو په اړه خواستونه جمع شوي دي، خو دغه خواستونه بیا رد شوي هم دي. اوس یو وارې بیا د نړۍ یو شمېر هیوادونو لخوا په ملګرو ملتونو په امنیتي شورا کې د مولانا مسعود اظهر د ترهګر ګرځولو په اړه د یو خواست جمع کولو تیاری روانې دي. تفصیل څه دی؟ پیر زبیر شاه صاحب موږ سره سټوډیو کې دی. پیر صاحب بخیر.
بخیر.
پیر صاحب، د مولانا مسعود اظهر د ترهګر ګرځولو په اړه چې کوم خواست وړاندې کیږي دغه تفصیل کې زموږ اوریدونکو سره شریک کړئ.
جی، دا خواست خو درې ملکونو کړی دی، امریکې، برطانیې او فرانس. دوی یو تجویز لیږلی دی د امنیتی شورا ته د ملګرو ملتونو، هغوی کې دی وایي چې هغه د بلیک لیست کې جیش محمد چې کوم مشر دی مسعود اظهر، او دې کې دا دی چې کله دوی دا تجویز پیش کړي نو هغوی دا پنځلس رکنی چې کوم امنیتی شورا ده په دوی سره لس ورځې وي، چې په دې لس ورځو کې دوی اغو کی فیصله پی وکي. او دا سلورم زل دی چې په دا لس کالو کې چې دوی ته دا وړاندې کیږي خو هغه بیا اون شي، او که فرض کړه دا وشو که دا تجویز دوی ومنلو نو دا به بیا په پاکستان باندې دا لازمی وي چې د کوم اساسي دی هغه که پیسو والا دی که نور دی هغه به د او د تنظیم هغه باندې بند شي. او هند مخکې هم دینه هند اوس چې کوم دا 14 فروری باندې دا واقع وشو د پلوامې نه پس هغه نه پاسې کوششونه زیات کړي وو، او دغه تجویز چې کوم دی دغه کوششونه اوس نتیجه ده چې درې ملکونه یو قسم دی هند سره مرسته وکړه او وی ویل چې موږ بیا یو ځل کوشش کوو. او په دې کې چې کله فرض کړه دی هغه شینو په د باندې به سفری بندیزونه پی ولګي، او د باندې به د هغه د باندې به چې کوم اصله بندیزونه څوک به اصله پنه شي خرڅولی نه پر هغه کولی شي، نو دا به یو ډېر غټ ګام وي. او اوس پورې ماته څنګه ویل لس کالو کې دا څلورم ځل دی چې دوی کوي خو پکې کامیاب شوی نه دي.
څنګه چې تاسو هم وایئ دا به څلورم ځل شي، وړاندې دینه هم دغسې قراردادونه وړاندې شوي دي، ولې بیا د ملګرو ملتونو امنیتي شورا دې ترهګر نه دی ګرځولی؟
نو چې ملګرو ملتونو کې خداس دی چې که فرض کړه دا پنځه چې کوم پرماننت مستقل ممبران دي هغوی کې چې یو هم ویټو کې نو هغه نشي کولی. نو په دې کې دا دی چې چین چې کوم دی 2002 پیرې داسې کړي دي 2018 کې چې کله دا شی وړاندې شوی دا تجویز نو دی ویټو کو، ویټو دا دی چې بس دوی وایي چې دا به نه کیږي، او هغه چې یو مو کې نو بیا نه کیږي. نو بل بیا په 2018 کې بیا دوی هند دا تجویز وړاندې کو او بیا هغه کو، نو دې پیرې به ګورو دا ښکاري چې دباو په فشار به په چین باندې هم ډېر وي، ولې چې چین یو طرف ته خو خپله وایي چې ترهګرۍ موږ ته مسله ده، او په دا یو غور چې کوم دی هلته هغوی باندې دوی کریک ډاون شروع کړی دی، ایسټرن ترکستان موومنټ والا کسانو پسې لګېدلی دي، افغانستان کې دوی دا غل ری چې افغانستان سیمه بیا استعمال نه شي، او بل طرف ته نو فشار رو په ډېری خو ګورو چې پاکستان آیا په سفارتکاری کې کامیابیږي که نه کامیابیږي.
ډېره مننه.
ډېره مننه. Thank you.
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
قدر منابریدن کو دا دا وائس آف امریکا ڈیو یو ساتا خبری خبراوانا دا دا واشنگتن ڈی سی دا سٹوڈیو نا دا لاہم دوام لری منسا ملگری او سی یوار بیا ساس فامرا گرزو مهم خبرونو ساتا کتا
پاکستان وای د هند سره د سولې لپاره نن نیول شوی هندي پایلټ خوشی کوي خو د احتجاج په توګه په عرب اماراتو کې د اسلامي هیوادونو په غونډه کې ځکه برخه نه اخلي چې وای ولې غونډې ته د هند خارجه وزیر بلل شوی دا
منه فیصله کیا ہے کہ میں کاؤنسل آف فورن منسٹرز کے اجلاس میں نہیں جاؤں گا ہمارے لوور لیول کے وہاں افیشل موجود ہوں گے ٹو ڈیفینڈ پاکستانز ریزولوشنز
د سور سلیم نړیواله اداره وایي د پاکستان په بلوچستان او سند صوبو کې وچکالۍ له امله د کم خوراک یا خوارځواکۍ او ناروغو شره د خطرناک حد پورې رسیدلې او ویلي په دغو سیمو کې نږدې 15 میلیونه خلک ځپل شوي
د امریکا صدر ڈونلڈ ٹرمپ 13 ورځ په الاسکا کې په یو پزی مرکز کې اعلان کړی چې په شام کې د خودسره اسلامي ریاست یا داعش خلافت په مکمله توګه د منځه تللې د پاکستان لخوا د هندوستان وشتل شوی الوتکې نیول شوی پایلټ ابینندن هند ته د ورکولو لپاره واګا بارډر ته رسول شوی دی ابینندن په سخته سیکیورټی کې نن د راولپنډۍ ښار نه د واګا پولې ته رسول شوی او په یو څو شیبو کې به د هندوستان های کمیشن چارواکو ته حواله کړی شي د هند او پاکستان ترمنځ د سور زورا سي د سخت تاوتریخوالي وروسته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان 13 ورځ د پارلیمان یو غړې غونډې ته د وینا په وخت د هندي پایلټ د خوشی کولو اعلان کړو وزیر اعظم عمران خان ویلي د فیصله د خ نیت په توګه کړې و
د پاکستان د بارنو چاروازی شاه محمود قریشی وای پاکستان نه هند په ګډون د هند د ګډون لامل د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان یا او آی سی په غونډه کې ګډون نه کوي د غونډه د جمعې پر ورځ د متحده عرب اماراتو په قربتو پیل کیږي په پارلمان کې د مخالفو ډلو مشر شهباز شریف د حکومت او او آی سی په غونډه کې د ګډون نه کولو د پریکړې تایید وکړو خو د پاکستان پیپلز ګوند مشر پخوانی صدر آصف علی زرداری ویلي پاکستان د او آی سی باندې غ کړی دی باید پاکستان په دې غونډه کې ګډون کړی وي پاکستان کې د هوا بازی د ساري ادارې سي اي د پېښور کوټه اسلام آباد او کراچۍ هوائي ډګرونو څخه د الوتکو الوتي یوارې بیا اجازه ورکړې ده او اعلان یې کړی دی چې د غسلور واړه هوائي اډې به د ماښام شپږو بجو د الوتنو لپاره خلاصې وي
د افغانستان صدر اشرف غنی ویلي حکومت دې ته تیار ده چې طالبانو ته دفتر ورکړي او د بندیانو په اړه ورسره خبرې وکړي خو د حکومت د مشورې بغیر طالبان د تور لیست نه شي وستلې دا په داسې حال چې په قطر کې امریکا سره د خبرو وروسته طالبانو د خپلو نورو مهمو غوښتنو تر څنګ یو غوښتنه دا هم کړې وه چې د هغوی د ځینو مهمو مشرانو نومونه باید د تور لیست نه وویستل شي
د پاکستان لپاره د سور سلیم نړیوالې ادارې آی اف آر سی مشر ډاکټر تامس ګټنر ویلي دي چې په هیواد کې د وچکالۍ له امله د خوراک کمی یا خوارځواکۍ او د ناروغیو شمیره په لویه کچه ده او دا سختې اندېښنې راپاروي د ادارې تر مخه ښځې او ماشومانو ته خطر د نارینه په مقابل کې تر ټولو زیات دی ځکه چې دوی په ښارونو کې کار روزګار موقع نه لري چېرته چې خوراک او صفا اوبو انتظام نسبتا ښه دی د ادارې تر مخه سند او بلوچستان صوبې د دغه وچکالۍ څخه تر ټولو زیات اغېزمنې دي او وایي نږدې 15 میلیونه خلک ترېنه متاثر دي
په شام کې د خودسره اسلامي ریاست یا داعش خلافت لنګیدو په اړه متضاد خبرونه را روان دي تیر ورځ د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ یو وار بیا د شام په باغیز کې د پاتې لګو جنگیالو د شکست او داعش د لنګیدو اعلان کړو صدر ډونلډ ټرمپ په الاسکا کې یو پوځي مرکز کې د وینا په محل ویلي چې داعش پر ضد 100% کامیابی ترلاسه شوې ده خو د صدر ټرمپ د دغه وینا وروسته د وای پی جی ډلی ویان په ټویټر د صدر ټرمپ د ناپوهۍ په اړه خبره وکړه او لیکلي یو چې د 1300 راسې د ایس ټی ایف چارواکي هڅه کوي چې د داعش تبلیغ لاندې سیمو کې ګیر اولسي خلک د جګړې دا سره وساتي
که څه هم چې دی اونۍ په ویتنام کې د امریکا د صدر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون دویمه غونډه سره پرېکړې پرته د اعلان شوې نیټې مخکې پای ته رسیدلې، خو صدر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا د مشر لپاره څه منفي بیان نه دی ورکړی. د امریکا په مطبوعاتو کې د صدر ټرمپ یو مرکه کې نوموړي د شمالي کوریا مشر په خوټکو کې یاد کړی او وایي هغه هوښیار دی او یو ښه مشر دی. شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر ری هونګ یې په هنوی کې یو کانفرنس ته ویلي چې شمالي کوریا د ریز به پر ځای وي که امریکا نور خبرې اترې کول هم غواړي.
د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو ویلي د روانو څو کلونو پورې به د اسرائیل مشري کوي په داسې حال چې په نوموړي د بډو رشوتونو تورونه لګېدلي. تېره ورځ په ټي وي چینلو خلکو ته د وینا په وخت نوموړي ویلي په دغه ګنګوسو یقین مه ساتئ، په هغه خبرو چې د ټي وي خبریالانې کوي په هغه یقین مه کوئ. نوموړي د خپل ځان پر ضد شروع شو دغه پلټنو تا د خپل ملګري صدر ډونالډ ټرمپ هغه ټکی ویچ هنټ هم کارولی دی. د اسرائیل د پولیسو تر مخه نږدې د دوو کالو د پلټنو وروستو د اسرائیل سرکاري وکیل د نتنیاهو پر ضد د بډو رشوتونو د دوکې او دوکې تورونه لګولو اراده لري. دغه تورونو تر مخه وزیر اعظم نتنیاهو د مالدار خلکو نه په لکونو ډالر تحفې اخیستي او د اسرائیل یوې خبري ادارې له یې د هغه په حق کې د خبرونو خپرولو لپاره ګټې هم رسولي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا د خبرونه د قدر منوریدونکو د سور صلیب نړیواله اداره وایي چې د پاکستان په دوو صوبو بلوچستان او سند کې وچکالی لامل د کم خوراک یا د خورزواکی او ناروغو شره چې د هغه خطرناک حد ته رسیدلې او ویلي په دغو سیمو کې نږدې 15 میلیونه خلک چې دي هغه ځپل شوي هم دي. په بلوچستان کې کمې سیمې زیات اغیز تر لاندې دي، هلته کې ښځې او ماشومان وضع څه رقم ده؟ په دې اخلا تفصیل اخلو د حمید سمسور نه چې دا وخت زموږ په خبرونه کې موږ سره ملګري شو ورته کلی وایي. سمسور صاحب ستړي مشي
ډیره مننه کور دی ودان.
سمسور صاحب د پاکستان لپاره د سور صلیب چې کوم نړیواله اداره ده د هغې مشر ډاکټر تامس ګرټنر ویلي چې په هیواد کې وچکالی له امله اغیز زیات شوی دی او بلوچستان او سند صوبې یادې کړي چې دا تر ټولو زیات اغیزمن شوي، نو هلته کې وضع څه ډول ده او بیا خو د دغې وینا وروستی حال هم زموږ اوریدونکو ته ووایه.
بالکل د سره صلیب کومه دا اداره ده چې کوم دی چې کوم دا بیان چې دی هغه خور کړی دی، هغه دا ویي چې دا کوم وچکالی سره راغلی دی د لاغه څخه د بلوچستان او د سند چې ځینې کوم د تر پارکر کوم سیمې دي او دلته د بلوچستان شمالي سیمې دي چې هلته بارانونه ډېر کم شوي دي، لاغه څخه چې دي خلک ډېر اغېزمن شوي دي او خاص کر د خوراک چې دغه کمی رامنځته شوي ده، په دې کې زیات شمېر ماشومان دي، ښځې دي او دغه ډول سړي دي، هغه سړي چې هغه کارونه ډېر کوي، هغه چې چیرې کار کوي هلته ودوی ته چې دي د اوبو چې دي صفا اوبو چې دي هغه نه وي، صفا اوبه موجوده نه وي او خوراک موجوده نه وي، نو له دې څخه چې دي یو شمېر د خاص کر د بډو کوم ناروغي دی هغه ډیره زیات سیږي دي او په ماشومان او په ښځو کې څه هم چې دي دغه ناروغي چې دي هغه زیات سیږي دي، نو په دې اړه باندې کوم د سره صلیب کوم اداره ده غوښتي او د دلته په پاکستان کې په بلوچستان او په سند کې چې دي دوی او حکومت چې دي تقریبا 3000 کورونی چې دي واغوت خوراکونه چې دي هغه ورکړي چې دا خوراکونه به تر هغه منسو سیمو پورې شي راځي.
هغه سیمه او هغه سیمه او هغه سیمه یادول شي چې تر ټولو زیات په بلوچستان کې خلک پکې اغیزمن ښکاری داغي په حق لاندې خني خودل کیږي.
سید بالکل د بلوچستان کوم اتن زلی دي هغه ډيري اغيزمني سوي چې هغه اعلان سوي دي لږه ځخه په هغه کې سدي جوب دي کلا عبد الله دا کلا سيف الله دا پښین دي زیارت دي مشکي دي خاران دي اواران دي او دغه ډول شدل ته د پنځګور سیمه ده دغه اتل زلی چې هغه ډيري اغيزمن سوي دي شالت سدي له ډيره وخت وخه چیرلوس کلو ځخه دالته د باران شدي ډیر کم سوي دي او په خو به دالته واوري دا کې د اوس اواوري بارانونه چې هغه ټول شوی دی د خوراک کم زراعت کارو کرونده واغه ته ډیر ځان رسیدلې دی او کم دغه ډول کم ساروی دی د دل ته شدی تقریبا تر 30% زیات خلک بلکې د آزاد څه د خلکو روزګار شدی هغه کارو کرونده او له ساروی سره تړلې دی نو داغو خوراک شدی هغه ډیر کم سوی دی خاص کر ماشومان شدی او شج شدی هغه داغه د خوراک شدی ډیر کم رامنځته شوی دی دلته بلوچستان حکومت شدی هغه په صوبه کې شدی د صوبې دود ضلع شدی په ټولو ضلع کې په ټولو بلوچستان کې شدی هغه د وچکالۍ څخه متاثرین د کم چې د بیړني زوازه شدی هغه اعلان کړی دی او له مرکزي حکومت څخه هم غوښتنه کړې ده چې د کمې سیمې له وچکالۍ څخه ډیر اغیزمنې شوې داغو شدی هغه داغو مرسته دی وکړي
مننه کو ساسو نه سمسو صاحب چې دغه تفصیل تاسو زموږ اوریدونکو لپاره وړاندې کو مننه کو
که موبایل ټلیفون آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي
پته ده وی او ای دیوا نیوز ډاٹ کام
هیر یې نکړئ
اردونکو دا ډیو ریډیو ده خدرمن اردونکو د پاکستان او هندوستان ترمنځ د 1300 ورځو راسه تاوتریخوالي که یو خوا په دوانو هیوادونو کې د هوایی جازونو چې کوم عملیات دي فلایټ اپریشنز دي هغه اغیزمن کړي دي په پولو تاوتریخوالی هم سوا شوی سره د دې د دوانو هیوادونو د ونډو بازارونو یا د اقتصاد بازارونو هم ډیر خراب شوي دي 1300 ورځو کې د دوانو هیوادونو چکم سٹاک مارکیٹ و هغه هم لاندې پریوتیو او د دې سره سره اقتصادي چکم میدان ندی پاغي کې هم تاوان نشوي تفصيلي حال د ډیو ریډیو خبريال ریاض حسین په ریپورت کې راکې
د پاکستان او هند ترمنځ د تاوتریخوالي له امله په ملکی اقتصاد هم بد اغیز پریوزي او ماهرین وایي که دغه جنگ مخ په وړاندې ځي نو دې سره به د ملک دننه سرمایه‌کاري درآمدات او برآمدات هم اغیزمن شي اقتصادي ماهر وکیل رحمان وایي د تاوتریخوالي له امله د شروع او زیارت په ورځ د ونډو بازار راټیټ شوی و او د روپې په قدر کې هم کمی راغلی و دوی زیاتوي چې د امریکا او برتانیې سره د نورو هیوادونو د بیانونو وروسته حالات نارمل کېدو ته روان دي خو بیا هم په سرمایه کارانو کې ایر موجود ده
پاکستان سٹاک ایکسچینج داغه مون اثر اولی لو پړم به رز بندې ډیر خراب کم مقامی یا غیر ملکی اغه خپل شیر سری اغه خرصول داغه رجحان زیات دي د پوج بندې چې دنو په اغه کې مونږه کاروباري نقصان یا مندی چې ورته مونږ وایو اغه مونږ ولې ده سرمایه کارو چې دي اغه خپل سرمایه وکلا پرون امریکای برتانیا او د کشن د نور ملکونو هم چې دنو بیانونه رالو نه داغه ابتدایي بیانونو په نتیجه کې لګ حالات چې دي نارمل شو د دوه ورځو چې کم اغه کاروباري مندی وا هغه کې ریکوري رااله کم پاکستانی روپیا وا هغه د امریکای ډالر او د نورو کرنسیانو په مقابله کې چې کم غورځیده هغه چې د نو لګ دغه حالت لګ خوشو بیا دوباره چې د سرمایه کار چې د هغه اکټیو شي وي دي
د پاکستان کراچي سٹاک ایکسچینج یا د ونډو بازار هم د هند او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي له امله اغیزمن شوی دی او په دې کې یو سل اتیش پوینټونه کمی راغلی وو د دې ترڅنګ د پاکستان او هند ترمنځ د سمجوتا ایکسپریس بندیدو له عمله تجارت هم اغیزمن شوی دی دا وخت د هند سبزیانی پاکستان ترازی خو دغه تجارت په حال بندې په پاکستان کې د وړاندې نه د زر مبادله د کمیل کبله روپیه د دباو ښکار ده او د دواړو هیوادونو ترمنځ د روان اړی غړی له عمله هم په دې منفي اغیز پریوتې دي دا وخت په پاکستان کې د ډالر په مقابله کې د روپیه قدر یو سل یو کم سلوي روپیه او 50 پیسې تر رسیدلې دي او په پرانستې مارکیټ کې د خرڅولو بیا یو سل 80 روپیه او 50 سپیسی راوړاندې کیږي سیلونکو وايي په پاکستان کې د هوایی لارو د تړلو سره نه یوازې پاکستان ته د ټیکسونو په مت کې تاوان رسی بلکې هوایی سوداګري هم اغیزمنه شوې ده ماهرین یې سرګندوي چې چرې د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی دوام ولري نو په بیړني حالاتو کې ملکی ترقیاتی پندونه د پاته اړولې شي په دې حق له اقتصاد ماهر پروفیسر میراج الحق وايي د جنگ منفي اثرات د ملک په هر وګړي پریوزي دوی زیاتوي چې په پاکستان او هند کې غربت او بیروزګاری زیاته ده او په دې کې به نور هم اضافه وشي.
کوم چې سرمایه‌کاری په زیاده دي چې هغه خپل کاروبار چې دی نو هغه کې اضافه وکړي، هغه د کمولو کوشش کوي. ملک چې دنه کم سرمایه‌کاری نو هغه ته هم خطرې، کوم چې ایکسپورت اډر یا هغه هم به دغه ملک نه خلق کم کوي، امپورټس اډر چې کم اخلي، یعنی تجارت او دغه شانتي معیشت کم چې تجارتی او کم معاشي هلی ځلی نو پاغه باندې ډېر غټ اثر پیوزي. بل د ګورنمنت چې کم الوکیشن دی خپل ریسورسز دغه په ځای باندې دغه ټول فوکس دینو هغه ډیفنس او د سینان ډیولپمنټل ایکسپندیچر ترایي دغه وجنه هم اثر چې دینو هغه په معیشت باندې چې دینو هغه پریوزي.
د پاکستان او هند ترمنځ د تاوتریخوالي له امله د ممبئی سٹاک ایکسچینج هم په خطر راغلی دی او سیړنی وایي په دې کې 18.3 پوینټونو کمی راغلی دی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
امریکا دی خبرونه دا قدمونه اوریدونکو، کله را حسینه چې د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوې دي، د دوانو هیوادونو په مطبوعاتو کې د خپل ملک د دریز دفاع او سخت ملاتړ خودل شوې دي. دوانو هیوادونو کې مطبوعات چې دي د خبرونو چې کوم رپورټینګ دی هغه سر ډول کوي په دې حق لباندې چې دوی تازه پرمختګ په صحیح توګه اوریدونکو کتونکو ته لوستونکو ته وړاندې کوي او کنه. د دې په حق له یو تفصیلی رپورټ تیار کړی دی ارشد مومن، تاسو ته وړاندې کوو.
Army can respond. The media immediately jumps the gun, asking for war.
دا د هند ټی وی چینل کوربه دی، کوم چې وای د ټولو خلکو په زړونو کې دا سوال دی چې د پاکستان نوم بدل څنګه اخلي.
ایک چھوٹے سے بچے کی ویڈیو دکھاتا ہوں جو رو رہا ہے، اپنے باپ سے کہہ رہا ہے کہ میں نے جانا ہے اور میں نے بھارت کے ساتھ لڑنا ہے.
دا د پاکستان ٹی وی چینل کوربه دی، کوم چې د سو کالو ماشوم خای او وای چې د هند پر ضد جنگ لازم. د پاکستان او هند مطبوعات او ټولنیز رسنۍ د جنگ میدان نه ډېر ګرم ښکاری. په ټی وی چینلونو لیدل کیږي چې د خبرونو ویونکو د خپل خپل هیوادونو پوځي عسکرو وردیانیا چولی او ځینو سره ټوپکې هم په لاسو کې لیدل کیږي. ټی وی انکران د عسکرو سره د جګړې د زینه نیخ په نیغه پروګرامونه وړاندې کوي. هم دغه سی په ټولنیزو رسنیو هم لیدل کیږي چې د دوانو هیوادونو لس د یو بل پر ضد لیکل او د جنگ غوښونه کوي. سیولونکی وای په دې کې د امن او جوړجاړي غږ پورته کوونکی هم شته دی، خوشمیر یې ډېر کم دی. د پېښور پوهنتون جرنالیزم څانګې استاد علی عمران وای ښکاري چې دا جنگ میډیا شروع کړو او په خصوصي توګه د هند میډیا د پلوامه برید وروستو حکومت دې ته مجبور کړو چې پاکستان ضد عملیات وکړي.
زه خو د میډیا چې موږ ورته انګلیسي وایو وار هیستیریا، وار هیستیریا کریئیټ کړی وو او دا اوس جنگ ته خبره رانه نو اوس دلته ماته دا چې د هند نام د پاکستان میډیا لسنا دا امن خبره وته اوس مسله کې دا غزدا میدان لري.
پاکستان او هند دا وخت په انګریزي، اردو او علاقې جبو کې په سلګونو ټی وی چینلونه لري او د زیات نه زیات کتونکو ترلاسه کولو سیالۍ کې بوخت دي. د سوابۍ پوهنتون جرنالیزم څانګې استاد ضیا الله همدرد وایي د دوانو هیوادونو میډیا له پکار دي چې د ذمهوارۍ مظاهره وکړي او د ملک دننه موجود بنیادي مسایلو باندې خبرې وکړي.
د امن لپاره دا میډیا ضرور نه ضروري شي چې دوی د پاکستان او هند چې کوم دینو موجوده حالت دی دوی هغه مخې ته اجاګر کړي چېرته دغه موږ مخکې هم جنګونه کړي دي، نه چې موږ ته سملاو شوي دي، نه چې هغوی ته سملاو شوي دي. دواړو طرف ته ورځ خوار شوی دی
جو کله امن نینو انته جنگ شي جنریشن هغه ترستا د ژوند څنګه تر هغه راخونه دی او درې دی جو کله تاسو خپل خزانه کې دومره پیسې نشته چې د هسپتالونو جو کې ته تعلیم هغه بجټ کې راکې ته صحت خلکو ته ورته هغه بنیادی سہولتونه چې یو با هغه خلکو ته ورته څنګه د غیر پاره د خزانه لپاره پیسې نه چې جنگ نه لري او دغه شان هندستان چې لري سره دی وخت د موږ ټول سوام دی والکم د غربت شره چې پاکستان چې مرخه کې سي دومره پای کې د غربت لاندې خلک سي
سیولون کې وای هند او پاکستان دوانه ایټمی طاقت لرونکي هیوادونه دي او دوانو هیوادونو مطبوعاتو ته پکار دي چې د جنگ اور ته لمن وهلو پر ځای دي د دغه اور د وجلو حسي وکړي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا شبقدر.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ.
گران اردوونکو دا ډیوه ریډیو ده. اوس هم یو بل اقتصادي رپورټ ته ستاسو پام نه ګرځو. په پاکستان کې وری بیا د تیلو بیې سیوا شوې دي او د دغه زیاتوالي وروستو تاجرانو او په خاص توګه باندې چې کوم ډرایوران دي هغې په دغه باندې سخت غبرګون ښودلی دی او د حکومت دغه فیصله یې غندلې ده. په دې اړه باندې یو تفصیلي رپورټ یا د ډرایورانو او تاجرانو غبرګون د ډیوه ریډیو خبریال نعمت الله سرحدی وړاندې کوي.
دا شمسخزی خبره کوم د تیلو په حواله ډیره د افسوس خبره ده. ډیر ظلم دی زموږ ملک یار خدای تباه و برباد دی. یعنی ملک سیاسیان په خپله پلاخته دي. د تیرو کوم ګرانیش جوړ شوی ده دا ډیره د افسوس خبره ده. پر هر شی باندې اثر لویږي، یعنی پر خوراکي موادو باندې، پر کاروبار باندې، د هر شی باندې ډیر تکلیفات راځي. زموږ د ملک د حکمران سره بیا دا اپیل کو چې خدای په خاطر یار تیل مگرانو بار بار ته دا ګرانه. یو افسوس خبره خدا دې چې ارنور کټپتلی وزیر اعظم دی، نه اله وزیر اعظم دی، په دا سر نه خلاصي چې ملک سره کم چلی دی چې ګورې میاشته به دا تیل بیا ګران. یعنی دا د تیلو اثرات پر ټول هر چا باندې راځي چې غریب عالم په کرایو پورې اړ یعنی دا رقم نو چرواخه په خوراکي مواد باندې ډیر لوی اثر اچي.
دا تیلو سره پر دنیا باندې شر شي که خوراکي دی که ده هر کسیم سه شهی دی ده پر جه بنده اثر بیر. او ده حکومت ده عمران حکومت چکم را غلی دی ده رئیس ده تیل پر روان بند بار بار گرانیر. او کم ده نوشریف حکومت چی ولو سه سرخلاسو ده سی حکومت و ده عوام سه خیال ساتی سه سرخلاسو ده چی را غلی دی بی فکر و بی ذکر و او بی ده بندی بلالار نست ده. موږ د حکومت سزا مطالبه ده چې دغه تیل چې په وروسته وجه ارزانه شي پر عوام دې زیات بوج نه اچوي. ولې کاروبار نشته په ملک کې؟ بارډر بند دی، سیاسر خلاص شو.
رسولي نو میګم د ګاډۍ ډرایور یم، دا د ما ګاډۍ ده دا بینس د موږ حکومت نه دا خواست ده چې موږ ډرایوران یو کرینډران لرو. په میاس کې میوه پیره لګیږي، ډیزل په الحال 111 ته ورسول. په میاشت کې موږ مسافر یو روپۍ نه را پاتې کیږي، ډرایور کرینډر خرڅ نه را بچتیږي. دا ټول مصرفونه له هرې خوا په موږ زیات دي، که پاټک دم په ورځ کې زیاتیږي، که حکومت دم په ورځ کې ټیکس زیاتی. موږ دا خواست ده چې موږ ته دا ډیزل دې لږ ارزانه کړي او بیخي زموږ پکې تاوان ده.
ما نوم عبدالباقی د چمن د ټیکسیانو ډرایور یم. موږ باندې دا تیل ډیر بوج کړی دی او ډیر باندې ګران سوی دی او ټول عوام یې د مشکلاتو سره مخامخ کړی دی. لہذا موږ د حکومت سره دا خواست کوو چې دا تیل مطلب څه راکم کی. موږ خواري مزدوري روزګار نسته. موږ دا یله د حکومت سره چې د تیلو مشکلات کم کی او موږ بې روزګار ناشتي. موږ مترانس باندې انګر د موجوده حالات موږ دغه ناشتي.
قانون جمال الدین دی اول زده هم وزم کوټله کرایه 1500 ده. ما زه به 300 ورکم. د شناخته سړي سره چې سپور سي خشه مومور زی راغه زه نه یو خبر سپاری د ډرایور سره کې نیتونه په لبد نو الان کدا د چا د لاس د سرکار د لاس کدا غلین دې مور پریږدو. هم سرکار ته معلومه ده، هم وتی ته معلومه ده. بیا به دلته یا نشیا کوو یا به غلاوی کوو یا به د خلکو بچان وژنو یا به ناکه ځو پرې خوا باندې مړې به کوو.
گران اردونکو دا ڈیو ریڈیو دا قدر اردونکو دا پاکستان سپریم کورٹ دا پاکستان ذیلی عدالتوں تا ذیلی عدالتوں لخوا یو تن تا دا مرگ سزا چکم اور کشی و دا فیصلے رد کړی دا دا تن باندې تورو چې دی وړو ماشومان تا د ځانو جون کو بریدونو تربیت ورکړي. پاکستان کې عدالتي فیصلې د ځنخکار او بیا اکثره د ثبوتونو د نشوالي لوجې غلط فیصلې کېدل دا تل د پاکستان په عدالتونو باندې نیوکې دي چې کیږي. په دې اړه تفصیلي حال د پیر ولایت شان اورو.
د پاکستان سپریم کورٹ واړه ماشومان خودکش حملو لپاره چمتو کولو په تور د لاندې عدالت نه سزا یافته او ملزم خوشی کولو امر جاری کړی دی او مشر قاضی په کو تکړه چې عجیبه خبره ده چې دومره لوی جرم په ضد کم کوټلې ثبوتونه نشته دي. بلخوا قانون پوهان وایي چې داسې قسمه کیسونه د پاکستان د تفتیشي او لاندې عدالتونو د ججانو کمزورتیاګانې په ډاګه کوي. د سپریم کورٹ درې کسیزه بینک د بهران عرف صوبی بابا نومې ملزم لخوا د ده د خوشي کولو په خواست باندې اورېدنه کړې ده. چاته چې لاندې عدالت واړه ماشومان د خودکش حملو لپاره چمتو کولو په تور 250 پیرې د تیزندې او 2 پیرې د عمربند سزا اورولې وه او بیا هایکورټ هم د لاندې عدالت دغه سزا په ځای ساتلې وه. مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د اورېدنې په مهال له پنجاب سرکاري وکیل د عدالت پر وړاندې ویلي چې ملزم د پنجاب صوبې ډېر غازی خان علاقه کې د یوزبرګ په مزار باندې خودکش حمله کې د ککړتیا جرم منلې وو او دا چې د پولیسو پر وړاندې د دې لپاره د خودکش بمبار ذهن سازۍ کولو اعتراف هم کړی دی. دغه دلیل په جواب کې مشر قاضي جسټس آصف سعید کوسا ویلي چې عجیبه خبره دا ده چې دومره لوی جرم په ضد کوټلې ثبوتونه نشته دي او دا چې پولیس هم د پیښې په ځای باندې د ملزم د موجودګۍ یا د ده کردار ثابتولو کې پاتې راغلی دی او د دې وروستو درې کسیزه بینک د کمزور شواهدو په اساس د بهرام عرف صوبی بابا د خوشي کولو امر جاری کړی دی. دا په داسې حال چې نوې ټاکلې شوې مشر قاضي ملکي عدالتونو کې د فوجداري یا جرمونو سره تړلې کیسونه بې ځایه ځنډولو په ضد د ګامونه پورته کولو پخلی کوي او جسټس آصف سعید کوسا دې سره په دغه کیسونو کې د دروغو شهادتونو په سر د سختو سزاګانو د ټاکلو خبره هم کوي. د آصف سعید کوسا عدالت پر وروستو کې د داسې نورو ملزمانو خوشي کولو امر هم جاری کړی. څوک چې د یوې لسیزې نه زیات راهسې په جیلونو کې بندي وانه وو. وتلې قانون پوه د سپریم کورٹ بار پخوانی صدر کامران مرتضی وایي چې دې سره یو خوا د پاکستان عدالتي نظام سره تړلې تفتیشو استغاثه کې کمزورتیاګانې په ګوته کیږي، نو بلخوا دا پخلی هم کیږي چې د لاندې عدالتونو ججان په تاده کې ارومریو ملزم ته سزا ورکولو باندې باور ساتي.
داس موږ سیستم کې یو ټینډنسي دی چې ټرایل جج دی یا چې لاندې عدالتونه د خام خاطر چې نه چې ثبوت یې نه وي هغه سټینډرډ باندې چې ثبوت او سټینډرډ چې نه پوره کیږي نه کیږي د خام خاطر چې نه دی سزا ورکی نه دا زموږ مطلب د ډیر کیسونو چې نه د تلاته د دې د وجه خرابېږي کی یا سپریم کورټ چې معاملات راځي به د دغه یو وجه هم داد نه کی خام خاطر چې نه د سزا ورکی یو خو خپل ځان ته چې نه ایماندار ثابت کی کی زما ډیر ایمانداري وکړه دویم دا دی کی هغه سټینډر چې نه د لاندې عدالتو ته هم نه دی ځا نو بیا چې کم وخت چې نه د چاننی کی راځي دی کی نو چې کم وخت پورې د سپریم کورټ راځي اخر ډیر ټایم تیر سي دغه کی چې نه اعلی ته بای کوټل سي.
نوموړی زیاتوي چې د پاکستان تفتیشي نظام د ججانو اهلیت زیاتولو او استغاثه فعاله کولو لپاره به په قانوني نظام کې په لویه کچه اصلاحات کول وي. د پاکستان په قانوني نظام باندې کار کوونکي یو غیر دولتي ادارې تر مخه د پاکستان سپریم کورټ تیرو 15 کالو کې د لاندې عدالتونو لخوا د مرګ سزا یافته 15 اتیا کیسونو فیصلې اړولې دي یا ادارت کړې دي. خو د جسټس پروجیکټ آف پاکستان نومې تنظیم تر مخه پاکستان اوس هم د نړۍ هغه ملکونو کې شمارلی شي چرته چې د تیزندې کولو شره ډیره زیاته ده. دا وخت پاکستان کې د یو جرم په تور د مرګ سزا یافته قیدیانو شمیرې د 8000 نه هم زیاتې دي، کوم چې په ګرد نړۍ کې د 500 سزاوارو ملزمانو شپږ 20% جوړیږي. Thank you.
واشنگتن ڈی سی نه